د ماسپښین دوه بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، تر دریو بجو د آزادۍ راډیو په دې یو ساعت خپرونه کې دا زما حق دی پروګرام خپریږي چې ملالۍ بشیر چمتو کړی، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. پر افغانستان د پاکستان له هوایي حملو وروسته متحدو ایالتونو یو ځل بیا پر دواړو خواوو غږ کړی چې خپل اختلافونه د خبرو له لارې اوار کړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارین ژان پیر بیګا له طالبانو وغوښتل څو دا خبره یقیني کړي چې د افغانستان له خاورې به تروریستي حملې نه کیږي. هغې زیاته کړه امریکا پر دې ژمنه ولاړه ده چې افغانستان باید هیڅکله د هغو تروریستي ډلو په ځاله بدل نه شي چې امریکا یا متحدانو ته یې ګواښ پیښوي. میرمن ژان پیر د پاکستان په بمبارۍ کې د ملکي وګړو پر تلفاتو خفګان وښود، خو ورسره یې له طالبانو وغوښتل چې له خپل قلمرو څخه د تروریستي حملو مخه ونیسي. پرون له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ویدانت پاتل هم په یوه خبري غونډه کې دې ته ورته څرګندونې وکړې. د طالبانو حکومت د امریکا د غوښتنې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو پرون د پاکستان له هوایي حملو وروسته یې وویل چې د ځوابي اقداماتو په ترڅ کې د پاکستان پوځي اډې په نښه کړي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي په روانه اونۍ کې سیمې ته سفر کوي. په تیره فبروري میاشت کې په دوها کې د افغانستان لپاره د یو شمیر هیوادونو د ځانګړو استازو له غونډې وروسته دا لومړی ځل دی چې ښاغلی ویست یو ځل بیا دې سیمې ته سفر کوي. هغه نن پر ایکس شبکې په یو لنډ بیان کې لیکلي چې دا اونۍ هند او متحده عربي اماراتو ته سفر کوي څو له شریکانو سره د افغانانو د ملاتړ لپاره د همکاریو په اړه خبرې وکړي. ویست د خپل سفر دقیق وخت او د خبرو د اجنډا جزئیات نه دی روښانه کړي. ښاغلی ویست په داسې حال کې سیمې ته روان شوی چې پر افغانستان د پاکستان له هوایي حملو وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې ترینګلې دي. استرالیا د هغه څه لپاره چې د بشري حقونو مسایل یې بللي له افغانستان سره د کرکټ د شل اوورا لوبو پلان شوې لړۍ وځنډوله. د کرک انفو ویبپاڼې د راپور له مخې د استرالیا کرکټ بورډ نن په یو بیان کې وویل د افغان نجونو او ښځو د بشري حقونو په وضعیت کې د پام وړ ناخوالو له وجې د استرالیا له حکومت سره تر سلا مشورو وروسته یې دا پرېکړه کړې ده. د افغانستان او استرالیا ترمنځ د درې شل اوورا لوبو لړۍ د روان کال په اګست میاشت کې پلان شوې وه. د استرالیا کرکټ بورډ په 2020 کال کې وروسته له دې چې طالبانو له شپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه، هم له افغانستان سره لومړنی ټیسټ لوبه او بیا په 2023 کال کې د یو ورځنیو لوبو لړۍ لغوه کړه. د افغانستان کرکټ بورډ تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د اوکراین په جنوبی سیمه خرسون کې د روسیې د توپچی حملو په نتیجه کې درې ملکی وګړي وژل شوي دي. د دې سیمې والي الکساندر پروکودین نن وویل چې د دې حملو پر مهال د استوګنې دوه لوړ پوړیزې ودانۍ زیانمنې شوي دي. د دونیسک سیمې والي وادیم فلاشکین هم د روسیې ځواکونو د توپچی عملیاتو په نتیجه کې د یو تن د وژل کېدو او د 500 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی. په عین حال کې د اوکراین سمندري ځواکونو د اودیسې د جنوبي سیمې په فضا کې د روسیې د دوه بي پیلوټه کشفي الوتکو د نسکورولو خبر ورکړی. او اروپایي ټولنه چمتووالی نیسي چې د روسیې او بیلاروس د غلو دانو پر وارداتو یو لړ مالیې وضعه کړي. څو د اروپایي ټولنې ځینې غړي او د دې هیوادونو کروندګر خوشحاله کړي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې چې د دې پلان جزئیات لیدلي راپور ورکړی چې تمه ده اروپایي کمیسیون به په راتلونکو څو ورځو کې د روسیې او بیلاروس د غلو دانو د محصولاتو پر هر ټن 95 یورو اضافي مالیه وضعه کړي. راپور زیاتوي چې د بیلاروس او روسیې د تیلو، کرنیزو تخمونو او ځینو نورو محصولاتو پر وارداتو به هم 50% مالیه ولګول شي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیزه خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق ته تشرغ لاست. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چار میرحمت صاحب پر مخړی. هر کال د کب په وشتمه د خبريال ملي ورځ منځل کیږي. په افغانستان کې سش کال دا ورځ څه ډول و او په داسې حال کې چې پر شدینه خبريالانو باندې د طالبانو د حکومت بندیزونه او محدودیتونه زیات شوي دي، شدینه خبریالان یې څه ډول خپل کار مختوړي او فعالیت کوي. پر دې موضوع به نن د خپلو میلمنو سره خبرې کوو. اوریدونکو، تاسې هم کولای سئ چې له موږ سره تلیفوني تماس ونیسئ. موږ به بیرته په تاسو پسې زنګ در ووهو. د تلیفون شمیره به درته ووایم: 00420221240. د دې تر څنګ یوه بله شمیره هم درته وایم، پر هغه باندې هم تاسو کولای سئ چې له موږ سره تماس ونیسئ. موږ به بیرته زنګ در پسې ووهو: 00420221240. پر دغو شمیرو تاسو زموږ سره خپلې تبصرې او پوښتنې شریکولای سئ. د دې خپرونې میلمنې اغلې موسکا سنگر نیازی، اغلې ادا افغان او اغلې فرشته هوتک دي. اوس هم ګورو چې دوی له موږ سره وصل شوي دي. بلې، زما همکاران وایي چې درې سره میلمنې له موږ سره سته. له تاسو دروستو څخه ډېره مننه کوم چې وخت مو وایستئ چې له موږ سره خبرې وکړئ. اغلې موسکا، په لومړي سر کې به ستاسو څخه پوښتنه وکړم. لکه تاسو ته چې معلومه ده، د کپ په 28مه به د خبریال ملي ورځ مانځل کېده په افغانستان کې. ستاسو په نظر سږ کال دا ورځ څه ډول وه؟
سلامونه تاسو ته، اوریدونکو ته، اولیدونکو ته، په دې هیله چې ښه اوسئ. لکه څنګه چې ټول ته معلومه ده، 28مه د کپ یا د مارچ 18مه د خبریال ملي ورځ په نوم نومول شوې ده، او دا په افغانستان کې هم لمانځل کېدله. چې خوشبختانه وایم که څورته وایم چې د افغانستان کې د خبریالانو مرکز ویلي چې سږ کال نسبت تیر کال ته له محدودیتونو سره سره د خبریالانو پر وړاندې پېښې کمې شوې وي. دوی یو راپور خپور کړی دی چې په هغه راپور کې ښیي چې د 1402 کال کې 109 پېښې د رسنیو پر وړاندې ثبت شوې وي، چې په دې کې دلته ما ځان سره یاداشت نیولی دی چې په دې کې 95 پېښې خبریالانو ته د ګواښونو، 95 د نیولو پېښې وي د خبریالانو، او پاتې 80 پېښې د خبریالانو ته د ګواښونو وي، چې دا رقم نسبت د 1401 کال ته راټیټ شوی دی. په 1401 کال کې 210 پېښې د خبریالانو پر وړاندې ثبت شوې وي، چې په دې کې یوازې یو خبریال وژل شوی و، او نورې پېښې د نیولو او ګواښلو پېښې وي. چې خوشبختانه دغه کال کې هیڅ یوه هدفي وژنه د خبریالانو پر وړاندې نه ده ثبت شوې، یوازې بندیزونه دي چې د خبریالانو پر وړاندې ثبت شوي وي. چې د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي دي 18 امرونه د طالبانو لخوا د رسنیو د بندیز په برخه کې صادر شوي. نسبت نورو کلونو ته، لکه څنګه چې په افغانستان کې پر رسنۍ باندې بندیزونه لګېدلی دي، سانسور لګېدلی دی، نو هسې چې نورو کلونو کې لمانځل کېدله، هسې لمانځل شوې نه ده. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد یو ټویټ کړی دی چې په ایکس باندې یو ټویټ کړی دی چې لیکلی دي دغه ورځ مبارکي ویلې ده، او ویلي چې مونږ د اسلامي چوکاټ په رڼا کې د رسنیو ازادۍ ته درناوی کوو. نو دا هغه څه و چې دوی له خبریال د ورځې لمانځنه کړې ده. اما نسبت تیرو کلونو ته، هسې چې هغه تیر کلونه به دغه ورځ لمانځل کېدله، او هغه کلونو کې به د رسنیو قانون ته درناوی و، د بیان ازادي ته درناوی و، رسنیو حق درلود چې هره پېښه په ښه شکل او څنګه چې ده هغه بیان کړي، هغه یې کولی شول. مګر سږ کال یا له هغه وخت نه چې طالبان په افغانستان حاکم شوي دي، پس رسنۍ باندې ډېر سانسور وضع شوی دی، او رسنۍ نشي کولی چې په آزاده توګه هر هغه څه چې حقیقت دی، هر هغه څه چې رښتیا دی، هغه وړاندې کړي. حتی د دوی منځپانګې هم سانسور کېږي، وروسته دی چې دوی وګوري بیا هغه خپرېږي.
مننه موسکا جانې د دغو معلوماتو څخه هم چې تاسو زموږ له اوریدونکو او لیدونکو سره شریک کړل. زه بیرته تاسو ته راځم. اغلې ادا افغان، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم. لکه تاسو چې واورېدل، د طالبانو حکومت پر خبریالانو باندې د خپل حکومت په جریان کې ډېر محدودیتونه زیات کړي دي. په هغه کې پر ښځینه خبریالانو باندې هم ځینې محدودیتونه دي چې ورباندې زیات شوي دي. او د دوی په کار کې دوی په بیلابیلو راپورونو کې موږ ته ویل چې خند رامسته سوی دی. ستاسو په نظر هغه کوم ستونزې دي چې ښځې ورسره مخامخ دي؟ ښځینه خبر یالانی
من سلامونه تاسو ته او د بس ګردون ټولو درنو خويندو ته. لکه څنګه چې ټول نړۍ ته جوته ده، په افغانستان کې فعلي وضعیت د ښځو زه خپل په تېر حکومت کې مې په رسنیو کې کار کاوه چې تصویري او رادیوي رسنۍ وي. البته دا ستونزې فعلا دومره ډېرې شوې دي بعد له دې نه چې طالبان حاکم شوله بیا په ولایتونو کې، خصوصا په ډېری ولایتو کې ټولو رسنیو ته د ښځو د ورتګ بندیز ولګه او هغوی ویل چې که ښځې حتی د دفتر دروازو ته راشي نو موږ ستاسو رسنۍ تړو. او زمونږ رسنۍ هم یوه له همدغه رسنیو نه وه چې دغه بندیز پرې لګېدلی و، او تقریبا له اسلامي امارت د واکمنېدا نه وروسته چې زه بیکاره یمه تر فعلانه پورې، ځکه چې زمونږ رسنۍ حتی د دې حق نه لري چې مونږ لاړ شو هغه یوه دوسیه د خپل دفتر نه کاري دفتر نه واخلو، وایي چې خزینه اصلا نه شي کولی چې راشي. نو دغسې ستونزې او مشکلات نسبت له کابل نه چې په ولایاتو کې زخته ډېری دي، په کابل ولایت کې هغه کوم حجاب چې اسلامي امارت ویلی دی چې باید ښځینه کارکوونکي په دغه حجاب باندې راشي کار وکړي، غیر له هغې نه هغوی نشي کولی حتی یعنی خپل وظیفې ته دوام ورکړي. نو ځینې رسنۍ لکه تلو دا رسنۍ چې دي نو هماغه امر نه اطاعت کړی دی، او په هماغه شکل چې هغوی غواړي هغه ښځینه کارکوونکي هماغه سیجاب کوي او ځي. نو دا ستونزې او مشکلات پرون چې وویستم تاریخ و دی خبریالان و نړیواله ورځ وه، خو موږ ولیده چې لکه پخوا هیڅ دغسې یوه برنامه د حکومت له خوا ته نه نیول شوې نه وه چې هغه کې خزینه ووسی، حتی نارینه و ته یې نیولې نه وه. د یو لکه څنګه چې مسکاجان وویل هغوی خپله فقط یو ټویټ کې یو تبریکی ورکړل او د همدغه په اندازه و. نو هغې دپاره او دوی همیشه وایي چې مونږ بیان ازادي حفظه کړې ده، هر څوک حق لري چې خپل نظرونه په ازاده توګه شریک کړي، خو دغسې نه ده. څنګه چې معلومیږي مونږ او تاسې ته هغه په فارسي کې یو متل دی، وایي چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. مشکلات شته دي، بیان ازادي واقعا د تاثیر لاندې ده فعلا. نو دا ستونزې او مشکلات دي چې انشاءالله موږ غوښتنه لرو له حاکم نظام نه چې انشاءالله موږ ته دغسې یو زمینه برابره کړي چې هغوی غواړي هماغه حجاب چې غواړي چې مثلا موږ یې وکړو موږ هغه کار کوو، ولې دوی کلن بندیز لګولی دی په ولایاتو کې، شمالي ولایاتو کې بندیز دی فعلا، ښځینه کارکوونکي نه شي کولی غیر له هغه راډیوګانو نه چې خپله د خزینه او مثلا مدیر مسؤول ای رئیس ای خزوی هغه هم باید له ډېر مشکلاتو نه ووزي، با له هغې نه کولی شي چې هغوی کار وکړي. نور غیر له هغې نه رسنۍ د تاثیر لاندې دي، خزینه نه شي کولی چې په رسنیو کې کار وکړي.
مننه ډیره غلی افغان زبیر ته تاسو ترازم فرشته هو تک سب مننه تاسو څخه هم چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. تاسو څخه به زه په دې برخه کې پښتنه وکم د خبريالانو د خوندیتوب ادارې ویل د چ پر افغان خبريالانو باندې ډیر فشارونه زیات شوی دي، او په دغه راپور کې چې د دې خبريالانو مرکز ور کړی دی دوی ویل دي چې پر شوزو باندې دا بندیزونه نور هم زیات شوی دي. په تیر یو کال کې دوی ته په خبری کنفرانسونو کې د ګډون اجازه نه ورکول شوی دي طالب چارواکو لخوا. استاس پام یو بل بندیز ته هم را اړوم چې په هلمند ولایت کې د طالبانو چارواکو اعلان کړی و چې ښځې باید په رادیوګانو او تلویزیون کې خپل ژغ یعنی د شوزو ژغ باید خپور نسی. تاسو دغه ته په څه ډول ګوري؟ دا څومره د شوزو په ټولنه کې د شوزو پر حضور باندې یا هم په خبری ډګر کې د شوزو پر حضور باندې څومره یعنی د بندیز لګولو په معنا دی؟
ډیره مننه کوم اغلی بشیر، سلام تاسو ته، د خبرونې ګډونوالو ته، همداسې ستاسو د راډیو او تلویزیون ټولو کتونکو اورېدونکو ته. زه به ستاسو ته عرضه وکړم اغلی بشیر، چې تا باندې که په هلمند کې، کابل کې، په هر ولایت کې محدودیتونه په خبریالانو باندې، په کول کې، په خصوص بخصوص د پنجونو باندې، په میرمنو باندې ډېر زیات دي. چې دا تا باندې موږ تاسو ټولو ته معلومات، میرمنې ښځې د یوې ټولنې نیم پایکه تشکیلوي، چې شتون یې په هره برخه کې بخصوص په رسنیو کې ډېر زیات مهمه ده. بخصوص په نن سبا کې چې موږ تاسو ټول پوهېږو، که چېرته یوه میرمن را ظاهره کېږي په رسنیو کې، نو په سلګونه نورې ښځې له هغې نه انګېزه اخلي، له هغې نه دا هیله اخلي چې زړورتیا له هغوی نه اخلي چې دوی هم راپورته شي، یا په رسنیو کې، یا په نورو برخو کې کار وکړي. او تاسو د هلمند ولایت یادونه وکړه، هم تمن په هلمند ولایت کې، همداسې په کندهار او ځینو نورو ولایتونو کې د انجونو په وړاندې په تقریبا په بشپړه توګه باندې د رسنیو دروازې تړل شوي دي، چې دوی نشي کولی هلته کار وکړي بیخي. نو تا باندې هغه میرمنو دپاره چې دوی کار کوو، کلونه کلونه دوی زحمت ویستلی، زده کړې کړي، د رسنیو په برخه کې کار کړی ده، یو دفعي په کور ناسته دوی ته رواني مشکلات پیدا کوي، د دوی اقتصادي مشکلات به څومره ورسره زیات شي. دې سره باید حکومت دې ته پام وکړي چې دا څومره ګڼ شمېر ستونزې د دوی لپاره راولاړې. همداسې تر ټولو مهمه دا چې کار کول په ټولنه کې د اسلامي شریعت تر چوکاټ لاندې د دوی مسلم حق بچې پر دوی ته ورکړل شي. خو متاسفانه نن سبا دغه حق له میرمنو نه اخیستل شوی ده. حتی د کار کولو مسله خو په ځای پرې ده، د تعلیم حق متاسفانه له میرمنو نه اخیستل شوی ده، چې دا د هرې میرمنې په روحیه باندې فوق العاده تاثیر لري. هغه که چېرې د کور میرمنې حتی، او یا که چېرته بخصوص هغه میرمنې چې په رسنیو کې کار کوي. او د خبریالانو کوم د بنسټ چې دی، کوم تاسو یادونه وکړه، دوی ویلي دي چې مستونزې زیاتې شوي د خبریالانو په وړاندې. هغه څه دي چې موږ تاسې د خپل سر په سترګو باندې وینو. طبعاً لکه زموږ د خور په وینا باندې څه بي ویلي چې اکثر نجونې حتی نه پرېښودل کېږي داسې په ولایتو کې، دوی لاړ شي خپل دفترونو ته. نو طبعاً دا عمده ستونزې دي چې د خبریالانو لپاره، او داسې ولایتو کې دوی نه پرېښودل کېږي چې په رسنیو کې کار وکړي. کوو غواړو کوو نه غواړو، دا په مرکز کې هم په هغه نجونو باندې چې په رسنیو کې کار کوي تاثیر پرېښودلی شي. ځکه تاسو اورئ، ورځ تر بلې شرایط سختي دي، سختي کې نوي نوي قوانین په نجونو باندې وضع کېږي چې دا د دوی پروخې باندې فوق العاده منفي اغېزه کوي. نو حال دا چې خبر دي ته ورسېږي نجونې په ولایتو کې کار ته پرېنښودل شي، همدا انګېزه دوی له هغوی نه اخلي چې نه نه سبا سبا نه بله ورځ حتما په کابل کې هم په پایتخت کې هم دغه اعلان به نشرې کې ضرور چې نورې نجونې نشي کولی په رسنیو کې کار وکړي. لکه څنګه څه وخته مخکې یو اعلامیه نشر شوه چې که چېرته په بشپړ شکل سره نجونې په سکرین کې خپل حجاب مراعت نه کړي، نو دا به د دې باعث شي چې هېڅ نجونې رسنیو ته پرې نه ښودل شي. صرف وړې وړې بهانې چې دوی ګوري د دې لپاره چې نجونې له کار کولو نه رامنع کړي، د دې باعث کېږي چې میرمنې همداسې خبریالانې متاسفانه دې ته غاړه کېږي چې په ډېر هر قسم خطر سپنځان ومني، او دوی بهر تګ ته مخه کړي. یعنی دوی کوشش هم همدا، او تر ټولو مهم مسله همدا ده چې دوی خپله وظیفه له لاسه ورکوي. دوی اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ کېږي، روحي مشکلاتو سره مخامخ کېږي. حتی د خبریالانو د ځان وژنې شاهدان هم موږ تاسو یو.
بله، ډېره مننه اغلی هوتک، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو اونیز خپرونه د ازما حق دی روانه ده. د خپرونه تاسو هم دا شیبه د ازادي راډیو پر فیسبوک او یوټیوب پاڼه باندې په تصویري بڼه هم وینئ. اوس هم ګورو چې که ځینې اوریدونکو موږ ته زنګ راوهلی وي، د دوی اواز به اول راواخلو، د دوی نظرونه، او بیا به بیرته میلمنو ته ورسو. همکار می صافی صاحب وایي چې یو اوریدونکی دی، اول باغ راواخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم، تاسو ته سلامونه، او د ازادي راډیو ګو همکاران اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بدرین له هلمند مې اړیکه نیولې ده.
وعلیکم السلام، ډیر مننه نظری صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی دی. په دې برخه کې تاسو څه ویل غواړئ چې پر خبریالانو باندې بندیزونه څومره ټولنې ته ضرر رسوي، او ولې باید خبریالان حق ولري چې خلکو ته بې پرې معلومات ورسوي؟
موږ که چیرې ته پرو خبریال چې دی هغه حقایق را برسیره کوي، خبریان چې دی د ټولنې سر سترګې دی، هغه خبریان چې هغه بې پورې وي، هغه به چا ته اثر نه وي، هغه فقط په خپل وجدان او ایمان یې ځان ته قانع کړی وي، فقط د خپل د وطن او د خپل د اسلام او د خپل چې د ګټې د په خوندي نیولې داسې خبریالان موږ بالکل ملاتړی یو، د داسې خبریالانو چې هغه خدمت کوي، داسې د بل چا چې دی دلته د غرب اجنډا وي، نه دلته په افغانستان کې پولي کوي، د نورو کلتورات دلته نه جاري کوي، موږ داسې او دغسې خبریالان که چیرې هغه چې خبریالانو چې حقایق را برسیره کوي، واقعیتونه را برسیره کوي، هغه د خپل کلتور او د خپل ملت او د خپل ولس او خپل د ملي شتمنیو د خپل د استقلال او د ازادۍ د حریت د پاره کار کوي، داسې خبریال د داسې خبر پر داسې خبریال باندې محدودیت لګول دا دغه د خبري خبريالي اصول سره خلاف عمل دي. او خبر خبر داسې خبریال
بله
یو خبره کوم موږ کچیر ګوره یو دولت چې دی هر د افغانستان ګوره هر بار ملک چې دولت وي هغه خپل ځان خپل اصول لري، خپل قوانين لري، خپل قواعد لري، داغه اصول او داغه قواعد خلاف عمل کول ګوره داغه هر حکومت هر دولت حق لري چې هغه د چې هغه خبريال چیلنج کی هغه حق لري. که موږ تاسو فکر وکړو اوس الحمدلله په افغانستان کې د خبريالان په آزاد دغه کوي کوي د شي موږ کچیر بشر کلنۍ دوره کې وګورو د جمهوریت په دوره کې قاطع خبريال به کوم د یو حق خبره وکړه هغه به د ستي باندې به وو به ول ټکول کېدی اوس خو غنه خبريالان کوم خبريالان سره کوم سره او دا چې خبريال را ولاړیږي شخصا پر الله باندې اعتراض کوي، شخصا د الله پر رسول باندې اعتراض، شخصا په اسلامي ټولنه باندې اعتراض کوي.
نن په درې سره فکر وکوم چې خبريالانو به پر خدای پاک باندې کوم اعتراض کړی یا پر اسلام باندې. دغه زموږ ملمنه چې راغلي دي په دغه پروانه کې تاسو ته دوی خبري واورېدلې، دوی ویل چې دوی هته هغه حجاب ته غاړه ایږدي چې د طالبانو حکومت ور باندې اجباري کړی دی، خو دوی باید کار ته پرېښودل سي او دوی شکنجه نه سي، دوی د کار خراونه ګرځول سي، محدودیتونه ورته پر مخ کې وړاندې نسي، او همداراز دوی ویل چې باید معلوماتو ته لاسرسی ولري، چې په دې برخه کې به هم د خبریالانو اول لاس معلومات موږ تاسو ته درکوو، چې دلته موږ دغه خپلې همکارانې چې په افغانستان کې دننه او د باندې دوی کار کړی دی، دوی به تاسو ته په دې برخه کې نور معلومات درکوي چې په همدغه برخه کې دوی عملاً کار کوي او د دغه تجربه دوی لري. اغلی سنگر فکر کوم چې یو بل اوریدونکو به اول راوخلو، بیا به زه اغلی سنگر تاسو ته راسم. اوریدونکو دی، مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده. بلې موږ تاسو ژغ سم نه راځي، فکر کوم چې سیګنال خراب دی، او که تاسو یو داس ځای ته وشورئ چې د تلیفون سیګنال سم سي ستاسو ژغ موږ ته سم راورسیږي. بله تاسو خبرې وکئ، مهرباني خپل نوم یاد کړئ. فکر کوم چې رابطه یې قطع سوه، اوس هم ګورو چې که نور فکر کوم چې نور اوریدونکي نسته. صافی صاحب وایي چې نور اوریدونکي به په وخت باندې را اخلي. موسکا جان، ستاسو څخه پوښتنه کوم، په افغانستان کې د خبریالانو او د رسنیو له حقونو څخه د سرغړونې د راپور په اړه باندې د خبریالانو مرکز ویلي دي چې سږ کال د خبریالانو له حقونو څخه د سرغړونې 109 پیښې ثبت شوې دي، چې په دغه کې 80 خبریالانو او د رسنیو فعالینو ته د ګواښونو پیښې دي، او همداراز د نیول کېدو پیښې 950 دي. تاسو په دې برخه کې زموږ اوریدونکو ته څه ویل غواړئ؟ داسې خلک لکه د بدري صاحب چې مخکې زنګ راوهي، دی په دې نظر دی چې یعنی خبریالان یوازې هغه خبریالان چې د ده په وینا باندې د حکومت خبره نه مني، یا داسې چې خپلې دندې ته ژمن نه دي، یوازې هغوی له ستونزو سره مخامخ دي. تاسو څه ویل غواړئ په دې برخه کې؟ د اوریدونکو د معلوماتو دپاره غواړم چې تاسو باید دغه ورته واضح کړئ.
لکه څنګه چې تاسو دغه راپور ته اشاره وکړله، مخکې ما هم دا یادونه وکړله چې سره له دومره محدودیتونو سره بیا هم نسبت تیر کال ته دغه پیښې کمې شوې دي، او خوشبختانه مونږ د دغه راپور په اساس وینو چې هیڅ یو خبریال یعنی هدفي وژنه نه ده ترسره شوې. خو په افغانستان کې کوم محدودیتونه یا کوم بندیزونه چې د رسنیو په برخه کې دي، دا یو خاصه طبقې لپاره نه دي چې هغه کسان چې د حاکم نظام خبرې مني هغوی به تینه معاف وي، او هغه کسان چې سرغړونه کوي هغوی به په دغه بندیزونو کې وي. دغه ټول بندیزونه چې د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي دي په خپل وروستي راپور کې چې 12 بندیزونه په رسنۍ باندې وضع شوي دي، دغه ټول خبریالانو لپاره دي. او خبریال د یوې ټولنې غږ دی، د یو ټولنې تصویر دی. خبریال د کوم تعهد له وجې چې له خپل مسلک سره لري، دا یې دنده ده چې د ټولنې واقعیت، د ټولنې حقیقت خلکو ته ورسوي یا د ټولنې وګړو ته ورسوي. د هغه وجیبې په اساس چې د خبر یا غواړي د ټولنې غږ پورته کړي، دلته ورته بندیزونه وړاندې په مخ کې ورته کېښودل کېږي. لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړله، په دې برخه کې افغان ښځینه خبریالانې ډېرې زیانمنې شوې دي. له کوم وخت نه چې حاکم نظام حاکم شوی دی، په رسنیو باندې بندیزونه لګولي، خاصتا په میرمنو باندې. مونږ په کاراتو باندې ویلي دي هغه بندیزونه چې دوی لګولي، لکه ښځې کله چې په سکرین باندې دوی راځي، نو په لومړي سر کې د دوی خبره دا چې دوی باید ماسک وکاروي، همدارنګه ایجاب باید رعایت کړي. په دې د کپ په میاشت کې د کپ په نهمه باندې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مشر له خبریالانو سره په لیدنه کې ویلي وو که چیرې افغان ښځینه خبریالانې هغه حجاب چې دوی ورته اشاره کړې چې سر تا پایه تور حجاب دی او په مخ باندې یو توره ټوټه باید راولي، که دغسې یو حجاب مراعت نه شي، نو کیدای شي چې بیخي ښځینه خبریالانو ته د کار اجازه ورنه کړی شي چې په رسنیو کې کار وکړي. همدارنګه په هلمند کې تاسو هم ورته اشاره وکړله، د ښځو د غږ په نشرولو باندې بندیز لګېدلی دی. حتی په خوست کې ښځینه زنګ نشي والی رادیوګانو ته خپلې پوښتنې نشي مطرح کولی. په کندهار کې مونږ ولیدل چې په رسنۍ باندې بندیز دا ولګېدل چې د کندهار والی ویلي وو چې باید یو هیڅ تصویر یا ویډیو په رسنۍ باندې خپره نه شي. دا هغه بندیزونه دي چې یو خبریال ته راجع نه ده، یا یوې د خبریالانو یوې ډلې ته نه ده راجع شوی. دا د ټولو خبریالانو لپاره ده، دا د ټول د افغانستان رسنۍ لپاره وضع شوې ده چې دوی بندیزونه پرې باندې لګولي دي. په کراتو باندې نړیوالې ټولنې، د ملګرو ملتونو، همدارنګه د بیپول خبریالانو بنسټ همیشه دا ویلي دي چې په افغانستان کې د رسنیو پر وړاندې تاوتریخوالی ډېر شوی دی یا بندیزونه ډېر شوي دي. له طالب چارواکو یې غوښتي دي چې په دې برخه کې باید دوی جدي اقدام وکړي، خو تر دې مهاله پورې هیڅ یو کار داسې نه دی ترسره شوی چې حاکم نظام دې د خبریالانو لپاره، د خبریالانو د خبریالۍ لپاره اسانتیاوې برابرې کړي. په کراتو مې ویلي دي، بیا یې هم وایمه چې حتی د خبریالانو څه چې دوی غواړي خپاره کړي، که هغه په راډیوي برخه کې وي، که هغه په تلویزیوني برخه کې وي، د دوی منځپانګې سانسور کېږي. اول مخکې له دې نه چې خپاره شي هغه کتل کېږي، بیا د دوی د سلیقې مطابق هغه خپرېږي. نو دا هغه څه دي چې دوی ته مونږ بندیزونه وایو. خدای دې وکړي چې دا موضوع مې لږ څه واضح کړي وي. دې ورورته
ډېره مننه آغلې سنګر نیازی، زه به بیرته تاسو ته راسم. موږ وخت په وخت باندې هڅه کوو چې د خپلو اوریدونکو ژغونه هم واخلو او د دوی نظرونه هم راسره وي په دې خپرونه کې. ا د افغان ستاسو خبره پښتنه کومه، لکه تاسو چې موږ دغه اوریدونکو بدریش صاحب خبري واوریدل، د په نظر باندې هغه خبريالان چې د چارواکو څخه پښتني کوي او هغوی مسؤل نيسي، دا یعنی د په نظر باندې د خدای پر خلاف باندې خبره ده. تاسو دوی ته سوال غواړي چې د خبريال مسؤلیت او دنده څه ده، او دا ولې باید د دې سره یعنی ځان مخشوش نسي چې دا یعنی کڅوک د چارواکو څخه پښتنه کوي، هغوی د یو خرابي یا د یو بدکار یا د یو فساد لپاره مسؤل نیسي، یا د هغوی څخه پښتنه کوي. هدا عقل دا د خدای پر خلاف باندې خبرې په معنا نه ده.
ډیر زیاته مننه میرمن بشیر. زه به د دې ورور د خبرې ته دغه سی او خبرګون وخایم چې وخت چې مونږ ته الله پاک اجازه راکړي د ازادي انسان سو آزاد پیدا شوی است، نور هیڅوک په مونږ حق نه لري چې بندیز ولګي، او بیا بندیز په هغه صورت لګول کیږي چې مونږ کوم خلاف کار وکړو، د شریعت خلافی، آیا خبرنګاری، آیا رسنۍ، آیا دا کار چې مونږ کوو لکه خپل هغه چې اشاره وکړه وی ویلی چې دوی د خلکو غږ تر مسولینو رسوي، تر نړۍ ته ښکاره کوي، د مظلوم غږ تر لوړو کچو رسوي، نو دوی څنګه کولی شي دغسې یو خبره وکړي؟ دې لپاره چې مونږ وخت چې یو مسؤول نه پوښتنه ونه کړو، هغه هم داسې پوښتنه وي چې طبعا مونږ چې گزارش جوړو یو موضوع، یو مهمه موضوع اخلو چې په ټولنه کې رایج وي، هغه موضوع وي چې د ټولنې خلک ستونزمن وي، دغه موضوع له وجهې نه، نو د هغې لپاره مونږ مجبور یاستو چې د هغوی غږ تر مسؤلینو ورسو، مسؤلینو نه وپوښتو. وخت چې مونږ ځو د یوې ادارې دروازې تر شا په ساعتونو ودېږو، او هغوی وایي چې وخت چې خزینه اصلا پرې نه دی چې له اولې دروازې نه تیر شي، دا لا پرېږده چې مونږ دوهمه او درېیمه دروازه او تر څو چې تر وزیر رئیسو دوی ورسېږو. نو د دې لپاره دا یو لوی خنډ دی د خزینو په مقابل کې. د دې لپاره زه غواړم دا ووایم، څو ورځې مخکې یو کانفرانس و، دوی مطبوعاتي بلنجلیک یو خبري ګروپ کې اچولی، او ما ترېنه پوښتنه وکړله چې مالې خزینه هم مشتراک کولی شي وای، په بخښنې سره چې خزینه نه شي کولی. دغلته زما روحیه دومره ضعیفه شوه چې یعنی ما داسې یو احساس وکړ چې زخه هیڅ انسان نه یم چې ولې خزینه نه شي کولی، چې دومره یو لوی کانفرانس، مطبوعاتي کانفرانس فقط کولی شي نارینه ولاړ شي. نو دغه یو روحیه شکنی ده په افغانستان کې فعلا چې د ښځو پر وړاندې روانه ده. نو د هغې لپاره دا سه ډیر کړی دی چې وای ولا نه دا رقم وضعیت نه، دا وضعیت خدای دا ټول توتی دی، د نظام پر خلاف دی. خو واورو را تاسو غواړئ چې د لمر په دوه ګوتو خونه پکیږي، دا ټول نړۍ ته معلومه ده چې خزینه په څه حال کې دی. نه یوازې خزینه، نن سبا که یو نارینه خبریال بغیر د اجازه د حکومت نه یو کوچنی غوندې لینک هم پخش کی، نشر کی، او یا هم دغه یو سوالی کې د خپل په یوټیوب چینل باندې یا په فیسبوک پانه خو سوشل میډیا هر برنامه چوي، دا یو سوالی کې چې هغه اجازه نه وي اخیستل چې فلانه وزیر صاحب، فلانه رئیس صاحب چې دغه خبر زولی کوم، بس هغه نادرکه شو، کورنۍ دلته په تشویش چې ما زوی څه شو یا لور می شو هغه ندارک شي، بیا کوم میاستو ورک وی. نو دا وضعیت خو نه کیږي، نن سبا مونږ انسانان یو سو آزاد استو، باید کولای وو شهادې اقل مونږ کوم غلط کار نه کوو. رسنۍ خو ټول نړۍ ته معلومه ده، په عربستان چې دی الله پاک کور الته دی، هلته وګورئ چې رسنۍ په کومه لوړه کچه هلته حقونه لري، حتی دومره ورته هم نه ویل کیږي چې تاسو ټکرای په سر کوي یا ټکرای په سر نه کوي. خو په افغانستان کې پرته له دې نه چې اسلامي حجاب فقط مخ ښکاره کېده، د هغه پرتله هم دوی بهانې جوړې کړې چې ولا دا اسلامي حجاب نه دی، باید اسلامي حجاب وي. خو کوشش وکړو ډېری خویندو چې په ماسک کې خبرې کوي، شاید ډېری خویندو مثلا ډېری خویندو ما سره اړیکه نیولې وه، ویلې چې مونږ د نفس تنګي مشکل لرو، مونږ نشو کولای چې مثلا ماسک استفاده وکړو خبرې وکړو، نو مجبور یاستو چې مونږ وظیفې نه نور وظیفې نه استفاده ورکړو. ما دا هغوی ته وویلې چې والا نو زه فعلا خپل هم یم دغسې ستونزمن شرایطو کې یم، نو زه به تاسو ته څه ووایم. نو ډېره په دې خبره زه جګرخونه شوم، ځکه چې هغې خبریال خور یعنی تر دې حده پورې زړه نری شوی، وویلې چې زه د خپل د کور مسؤلیت، د کورنۍ مسؤلیت په عهده لرم، پلار یې نه درلود، همدغه ماش نه دی، هغوی کورنۍ یعنی روزګار یې چلیده. نو هغې کله چې وویل چې زه دا کار نشم کولی، نو ما ته وایي چې ته ماسک د ماسک نفسنګی لرم نشم استفاده کولای او غوی وای چې ماسک نه چي نو نور کار نه باید وکړي نو هغه لپاره اندغه ستونزې دي دغه مشکلات دي زه د غورور توایم چې ته چې نن ورځ په یو خزه باندې اجباري ماسک تحمیلای ته یو هفته مکمل لکاندې خور غوندې ماسک په پوزه او خبرې وکړه ستا حال قوت سیته او غړپو بچ کله یو نه سي آیا دا مشکل نه ده آیا دا ستونزمن کار نه ده نو دغه سي مشکلات دي چې واقعا مونږه وخت چې بیانوي احساساتي کیږو دا چې مونږ باندې راځي او مونږه تحملو او خصوصا چې اوس فعلاً په افغانستان کې مونږ ژوند کوو او دا شرایط له نږدې نه ګورو دا ډېر دردونکي شرایط دي دا ډېر مشکله شرایط دي چې د دوی زغمل یعنی واقعا چې شجاعت غواړي
ډیره مننه ادا جانې زبرت تاسو ته راځم اوس هم ګورو چې که اوریدونکي را سره وي یو اوریدونکي را سره دی مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
سلام علیکم رجو خورجان نو تاسو ازادي رادیو کارمندانو ته سلامونه او ملمه سیاست نه یو پښتنه لرم
وعلیکم السلام ډیره مننه چې تاسو مرته زنګ را ووهه مهرباني وکړئ ک تاسو خپل نوم یادول نه غواړئ پښتنه کولای سي
زه دومره د خوایم سعید د خبريالانو نړیوال اوراد د افدې باندې موضوع باندې زه کویم او لکه دا دومره خلک چې دا باندې اوراد کې یا چی غوي دومره محدود تونه به پیژیم او بیا ګوره دوی له نړیوال سره ځان سمي الحمدلله موږ مسلمانان دي اسلام په چوکاټ کې لاندې ژوند وکړو دا ټول خلک چې څه ژوند کوي خیر زمونږ د سره یو خبري اعلان نه دی هغه نور بار خو کوم دی موږ د خدو د تعلیم د هغه تو کاغه نه یو خلاف نه یو خو بیا د اسلام په چوکاټ کې بیان نه کار کوي
شه ډیر مننه ستاسو نظر مو واخیستی ستاسو د نظر په اړه باندې به د ملمنو څخه پښتنه وکم اوس یو بل اوریدونکو دی مهرباني وکي ازادي رادیو ده
ملالی خورکی سلام علیکم تاسو ته د ازادي رادیو ټول کډرمن اوریدونکو له خورا ته یو شروع جوړ غواړم زه دا تلم د هلمند ولایت څخه
اتل صاحب وعلیکم سلام او هله لرم چې تاسو هم شایست ډیر مننه چې زنګ مراوهلې دي که تاسو د دې موضوع په اړه باندې کوم تفسیر لري یا پښتنه زموږ د ملمنو څخه مهرباني وکي
مننه خدای پاک دې قدر وکړي خورجان یو زنګ بلبلو خو ته هم خدای پاک دې وکړي روغ جوړې به را به سم موضوع ته ملالي خورکی لکه څنګه چې تاسو نن د ژورنالیزم په اړه باندې خبرې کوي بدبختانه زموږ ملمن هغه ولایت یو هغه ولایت چې مثاله خبرې جنوبي ولایت د ژورنالیستانو څخه پاتې ولایت زه کدل تم دا چې ژورنالیست نه لرو چې مثاله خبرې زدا ولس ستونزې او مشکلات تر خلکو پورې ورسي تر حکومت پورې ورسي خصوصا د دایي صاحب محترم په تاګ سره خوځان د دایي صاحب محترم په شهادت سره زموږ د هلمند ټول حواس چپلي یعنی زموږ د هلمند د ولس حواس چپتي تر ځان نه رسیږي نو موږ دا خپل مسولیت چارواکو څخه غواړو چې د دایي صاحب محترم قاتلان چې پیدا کړي دا وسیم پیدا کړي عدالت عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري ځکه چې دا یو غټ جنایت کړی دی اوبل د ژورنالیزم موضوع چې د خورجانې دا چې د خوندو پر اړه چې غواړي چې خبرې وکړي دلته بدبختانه زموږ په ولایت کې نارینه ژورنالیستان هم نشته نو موږ د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې ژورنالیستان ته زمينه برابر کړي ځکه ژورنالیست چې یو بې وسلیه سړی دی اسلحه د دې سره نشته بغیر خپل مایک خپل کامرې او بل شي زینه خبري اعلان چې دی ملالي بشير خور په ځخاند رسمي خو چې موږ وینو په کابل او په دالوړو ولاتو کې چې د طالبانو د غټ غټ مشران سره په ټیک ټاک باندې بندارونه وسره کې مساده خبري پر فیسبوک باندې دا خو چې موږ وینو ان شاء الله دروسه پوره خدای سم مشکل او تهدید نه دی ورته مخ نو دا د حکومت سره غوښتن کوي چې مثال د خبري ژورنالیستان ته د کار زمينه برابر کړي باید پر دې د دې امنیت ونیسي امنیت خوندې کړي چې ژورنالیست داسې شي دی چې د ټولنې دغه چې یو مشکل رسي در دوی پر وځ دغه د ازادي راډیو رسنۍ د ګورې زموږ په علمن ولادت کې نشرات کته دي د شپږو بجو څخه چې دا یو غټ مشکل مې راوړیدونکو ته ګور داسې د رسنۍ د طریقې وز د مجاهد صاحب د نور لور چارو کې د موږ راغاو د موږ مشکل مې راوړې رسنۍ د لارې بدی سره کولای چې شریک کوو خو نه د دقت نه سمتلې دا رسنۍ د چې د رسنۍ د طریقې خپل مشکلات به سره شریکوي ته منو باید د رسنۍ ژورنالیستان ته زمينه برابر کړي او دغه د ازادي راډیو نشرات چې کته کړی دي دغه خورجان سم کابل مې تاسو د مشرتابه څخه ملالي بشیر خور که ستاسو اجازه وي غوښتنه ده
ولې نه مهرباني تاسو
مننه لا خیر وک در کې خورجانې ګورل ته په علمي ولادت کې ستاسو رسنې به خید ډیر خلک اورو نو مرستاسې د مشرتابه څخه غواړو چې مثال د خبرې د داخلو مینوالو د داخلو اوریدونکو لپاره کوم مشکلات چې د حکومت سره لري خامخا مشکلات ستاسو خورجانې ګور کوم مشکلات نه رسنې نشرات نه کته کیږي نو هغه مشکلات چې د امارات سره لري یا امارات د ستاسو د رسنې سره لري خپل په مابین کې سره الو پاتل کې دلته مخ خورجانې ځخپای دی کې دا ځای لري یا د بي بي سي رادیو د رسنۍ ماتني چلند په خدای دی غیرمه نو په لپاره د ځخمن زمي اختلافات دغه کې مثال د خبري حال کې چې دا وريدون کې د سخت مشکلات سره مثال د خبري لاس غریوان دی او موږ ته د رسنۍ ملالو بشیر خور د ډیره وخت د ماشوم تو د وخت د اساس د رسنۍ اورم او ډیر نابود استاس د ژورنالیستانو د اوازو سره خورجان نشنام او مينوالې نو خدای پاک دې وګشته مشطابه د غزور غشتنه ومني
مننه اتل صاحب چې تاسو مشتزنګ راو هستاس نظر مهم واخستي او د ویلو ور غنم چې ازادي رادیو د هیڅ حکومت او د هیڅ دولت د خپل راپور کول لپاره کوم هدایت او هغه لکه داسې فکر چې کیږي چې د کوم خوا څخه خبرته ویل کیږي هغه نه اخلي نیمنی د ازادي رادیو راپورونه او خبرونه بي پرې دي او له همدې کبله په بیلابیلو وختونو کې شاید بي پرې رسنیو خبريالان لستون سره هم مخامخ کیږي د وګورم چې نور اوریدونکو را سره وي بلې یو بل اوریدونکو را سره دی مهرباني وکي ازادي رادیو ده
السلام علیکم خورجان عزیز سرتوخی ما د زابل ولایت شاجول ولسوالی سره تخول تاسو ته ټلیفون په لیکو وصلین
تو خسب علیکم سلام ډیر مننه چې تاسو مشته زنګ راو وه او که تاسو د دې موضوع په اړه باندې کوم تفسیر لری یا پښتنه زموږ د ملمنو څخه لری مهرباني وکي
مننه رښتیا هم لکه تاسو چې د خپل نظر ورکړي نو د خبرې دی کو د تایید وایي رښتیا هم ازادي رادیو ز خپل استاسي لکه نور د سید ازادي رادیو بنسټ فول سوې د پراکې نو له هغه تر اوسه ز استاسي اوریدونکو یو مو په داسل پنځه لسکار کې مادي ټلیفونان او مرکې د ازادي رادیو سره درلودي متاسفه نس په دغه تحول کې استاسي شمیري غزلي شمیري بس سره ختم شي خو داخلي شمیري درلودي هغه سره ختم شي کوس بیا استاسي همکاري مست راوړل سي د کورن ودان زموږ د فارم نن شمیري پرانستل او مختزنګ وي د استاسي همکاري د نو رادیو رښتیا هم یو مهم شی دی په ژوند کې خاصه په داسې سهارایي ځایو کې چې هغه کې فیسبوک او انټرنیټ نه وي نو دا یو مهم شی دی موږ خپل راغ تر څو واکو رسو ته نړیوالو رسو تر هر څه پورې رسیږي نو دا رادیو بیا ایواز ولاړ خاص پر خبرنګار باندې دا پر نتاقانو باندې ولاړ د خبرنګار نه رادیو نسته نو ورته هم خبرنګاری یو جرنالیستي خبرونه دا ټول یو مهم شی دی نو موږ د خبرنګارانو کلک همکاران یو باید دی دا وطن د خبرونو خبره کې خدمت وکړي خو په داسې اندازې کې چې هغه سره نو اسلامي امارات هم موافق دي دا غوونه موافق سره برابر باید دی خبرونه نشر کړي اندا په ټول نړۍ کې اصول دي چې دا غو ملک اصول باید سره امارات کې هغه شرعي کلتوري قانوني او ټول باید دی هم امارات کې نو موږ په دې ډول خبرنګارانو باندې ډیر یو کو خوشاله یو زموږ د تاریخ خبرونه نشروي نو دا یو مهم کار ده
تو حساب ستاسو خبرې په پښتنو کوم بخشي تاسو وایئ چې د هغه دولت یا حکومت د اصول مطابق یعنی د هغوی د هدایت د مخې دی کار وکي نو په داسې حالاتو کې چې یو حکومت نه غواړي چې د دوی فساد ډیر مختصي یا د دوی هغه قضیه چې د بشري حقوقو پر ضد باندې دي د مثال په توګه باندې یا د مثال په توګه د شوز پر ضد دي لکه شونځي تړل سوي یا د جنډ د پوهنتون را ګرځول څه ویل کې په افغانستان کې نو دا بیا کڅو کې راپور کې یعنی هغه سم کار نه کوي تاسو په نظر
نه په حقیقت راپور کې دا خصوصي خبره ده چې حقیقت هغه مستند او له شواهد سره سم دا څنګه چې هغه ته غرب یا امریکایان سپورت کوي مسیج ورکیا دا غو د لارې خبرونه خبروي
خونو دی ادم نه لوړ نه دی او کدی یې سی په وطن کې دی په خپل عیني شاهد یې او مستند خبر خپور کی بیا خو نقد یو ضروری شی دی یو جایز شی دی باید
مننه ډیره تو
حساب
مننه ډیره د دغه سب در سره یو د ټوکی په خاطر باندې چې امریکایانو په افغانستان کې څه خبر دي چې څه روان دي خو هم د افغانان الته خبر یالان چې دغه ځای څه خبرونه براټولوي او بیرته به تر تاسو پورې رسوي. مننه ډیره چې تاسو زنګ راوهلی وو. اوس هم ګورم که نور اوریدونکي وي، فکر کوم چې اوریدونکي نسته. فرشته جان تاسو زموږ د یو اوریدونکو خبره واوریدله، د ویل چې دومره محدودیت هم نسته لکه دا څومره چې شکایتونه کیږي، نو بیا ښځې ولې دومره شکایت کوي؟ فرشته جان فرشته جانی بخښنه غواړم. بلې، ستاسو ژغ موږ ته مات راځي. که تاسو خپل موقعیت ته یو څه تغییر ورکئ چې کیدای سي سم سي اواز مو اوس سم سو، مهرباني. خبر بیرته تکرار کړئ.
ما تاسو ته عرض کړی چې دا ورور تاسو ته دا خبره وکړه، زنګ وخلی و یادای چې په افغانستان کې دای ځوان نه کوي، یا کدای چېرته په افغانستان کې ځوان کوي، دای احساس نه لري، سترګې نه لري، ویني نه او درک نه کوي. ځکه کوم کسان چې واقعا درک لري، هغه نارینه چې واقعا پوهیږي چې د یو مېرمنې احساس ته ده، د یو خبریال احساس ته ده د نجونو، نو دی هېڅکله هم دغه خبره نه کوي. هغه شرایط نن سبا په خبریالانو باندې کېښودل شوي دي. دغه کوم کسان ګډونوال چې ستاسو په برنامه کې دم کړي، که مسکاچانه ده، که زموږ تبله خور ده غږي، کې هم دوی په تیر نظام کې هم دلته په رسنیو کې کار کړی ده، او دوی په علاوه نور کسانو هم کار کړی ده. یو یې هم سرتور نه و، یو یې هم خدای نخواسته د اسلام خلاف خبره نه وه کړې. په خوا کې هم خبریالان مسلمانان وو، او اوس به هم دلیل مسلمانان دي. خو دغه کوم شرایط نن سبا کې وځل شوي دي په خبریالانو باندې، تر ټولو مهمه دا ده چې زه نه پوهېږم دا ورور له کوم اړخه نه دا خبره وکړه. د بیان ازادي اخیستل شوې ده له خبریالانو نه، حتی حقیقي خبرونه نسي کولای تر خلکو پورې ورسي، ویریږي رسنۍ. بله مسله دا ده چې د میرمنو دپاره د حجاب تبن د اسلام یو اړخ ده چې د میرمنې لپاره یې ټاکلی حکومت زیاتی چې نن سبا فعلي نظام کوي له میرمنو سره، چې هغه د ماسک اچول دي، هغه حتی د خپلو پښو پټول دي، چې باید دوی جرابې په پښو کې اتا داسې، یعنی دوی حتی په برنامو کې کومې چې دي ټولنیزې، حتی دوی خندلی نشي، دوی خپل نظر نشي شریکولی. دوی د اسلامي امارت په خلاف متاسفانه، حتی که چېرته دوی حق هم ولري، نشي کولای چې انتقاد وکړي. نو آیا دا ظلم ده که نه ده؟ که دا ورور دا شی نه لازمي ګڼي، او یا دی وایي چې دومره سختي نه ده په میرمنو باندې، نو د ده به خوښه رضا په دې چې حتما د خبرونې په جریان کې یو چاړه راواخلي، دغې په ستوني باندې کېږي، په واقعیت سر ته نه پرېږي. ځکه له دې نه علاوه خو نور ظلم، یا له دې نه علاوه نور سختي خو په یو چا باندې وضع کېدلی نه دي. تل یو چا نه دغه د خبرو حق واخلي، دغه د نظر حق تر نه واخلي. تر ټولو مهمه روحي شکنجه ده. نن سبا کې دلته افغان خبریالانې متاسفانه نجونې روحي شکنجه ورته ورکول کېږي. همدا یو نوه روحي فشار دی په دوی باندې راوړل کېږي. کله چې د یو خبریاله کېني په یو سیاسي خپرونه کې، متاسفانه هغه د یو طالب چارواکي نه هغه پوښتنه چې باید وکړي نیسي کولی، یا مثلا په یو بله خپرونه کې پرزنټره ده هغه خبره چې باید وکړي نیسي کولی، متاسفانه. نو حتی زه تاسو ته عرض وکړم چې جامې ډېر یو عادي شی ده چې په اسلام کې اصلا د جامو رنګ، د جامو ډیزاین نه راغلی، صرف هغه اوږدې جامې دي چې باید واغوستل شي. نو خو په اسلام کې نه دي ویل شوي چې حتما یې رنګ باید توري، یا رنګ باید ډېر زیات پیکایي. خو متاسفانه نن سبا پنجونو ته دا هم ویل کېږي په رسنیو کې چې تاسو باید داسې جامې واغوندئ چې دغه رنګونه شوخ نه وي، یا داسې تاسو باید هغه تپلاکې پښو نه کوي په خپرونو کې چې دا د اسلام خلاف دي. نو طبعا په دې باندې ټول افغانان پوهېږي، هغه کسان چې څنګه څه مطالعه کړی ده په اسلامي برخه کې، خپل حقوقي برخه کې، چې په خپلو حقوقو باندې پوهېږي، د بل باندې پوهېږي، ضرور په دې باندې پوهېږي چې نن سبا څه روان دي دلته په خبریالانو سره.
ډیره مننه فرشته جانې، زه بیرته تاسو ته راځم. مسکا جانې، ستاسو څخه به بله پوښتنه وکړم. د خبریالانو پر وړاندې د محدودیت خبرې وسوې، د تیر نظام په اړه باندې که یو څو خبرې تاسو وکړئ د خپلې تجربې د مخې. موږ ته به ځینو ښځو ویل چې دوی نسي کولای چې په ځینو مواردو کې مرکې ترلاسه کړي، یعنی ښځې جدي نه ګڼل کېدلې، دوی ته مرکې نه ورکول کېدلې چې اختصاصي مرکې وي په ځینو مواردو کې، یا هم دا ډول چې دوی معلومات په لاس کې نه لرل. او اوس دا ستونزه تر هغه ډیر څو چنده زیاته سوې ده. ستاسو په نظر د معلوماتو کنټرول څومره یو غټ خنډ دی د خبریالانو پر وړاندې، په ځانګړې توګه کله چې ښځو ته مرکې نه ورکول کېږي، د دوی سره خبرې نه کېږي، نو دوی به بیا هغه خپل معلومات ته کمه کوي، څنګه به راپور ورکوي؟
ملالی جانې، مننه ستاسو له پوښتنې نه. لکه زه غواړم خپله تجربه تاسو سره شریکه کړم. څو کلن کار چې ما په رسنیو کې په تېر نظام کې کړی و، زه په ملي ټلویزیون کې وم. په ملي ټلویزیون کې هر هغه پروګرام چې به رامخته کېدلو که هغه به ډیر مهم و او هغه به د هیواد په سطحه و یا د نړۍ په سطحه یو پروګرام و، هغه کې به اولویت مېرمنو ته ورکړ کېدل. لکه زه چې هلته ما خبریالي کوله یا وایندې کوله، ما به تل د ملي ټلویزیون ځانګړې خپرونې مخته وړلې. دا په دې معنی چې مېرمنو ته یعنی کوم بندیز نه و چې فرق دې وسي، یو خپرونه دې باید مېرمنې ته ورنکړل شي، ها د نارینه ته ورکړل شي، یا مېرمنې نسي کولی دا نارینه کولی شي. زه داسې یو څه سره په خپل څو کلن خبریالي تجربه چې لرم محسوب نه یم یا کوم کار چې ما کړی دی. خو څه چې ما مثلا خپرونې لپاره تعینول یا مې لیکل، کاغذ ما د خپرونې سکرپ و، کاغذ ما پوښتنې وې، هغه ته هر څه ول، په هغه کې کوم تغییر نه راته چې څوک راته ووایي په ټلویزیون کې، یا رهبري راته ووایي چې دغه خبره دې له حکومت سره په ټکر کې ده، یا دا خبره دې له دغه څه سره په ټکر کې ده، دا باید لرې شي. داسې یو څه سره زه مخسوي نه یم، آزاد وم په خپلې خپرونې په چلولو کې. اما اوس چې موږ کوم بندیزونه ګورو په دغه نظام کې، تاسو باور وکړئ چې ما پرون د دغه حاکم نظام یو وزارت سره اړیکه ونیوله، ځینې معلومات مې د یو راپور لپاره په کار ول، حاضر نه شول چې ماته دغه معلومات راکړي. همداسې څو ورځې مخکې هم هڅه کړې وه چې له یو بل وزارت نه ځینې معلومات واخلم، خو ماته هغه معلومات را نه کړل شول. خو که زما یو نارینه همکار کوشش وکړي چې د افغانستان نه ځینې معلومات له دغو وزارتانو نه واخلي، په ډېر اسانۍ سره یې کولی شي. دا خپل یو خنډ دی ښځینه خبریالانو پر وړاندې باندې. او همدارنګه موږ د معلوماتو په پاکله کې ووایو، معلومات ته لاسرسی ډېر محدود دی. ما خپله تجربه تاسو سره همدا اوس شریکه کړله، موږ نشو کولی په اسانۍ باندې له افغانستان دننه معلومات له دغه حاکم نظام له وزارتخانو نه واخلو، یا هر هغه څه چې موږ غواړو هغه ترلاسه کولی نشو. په افغانستان کې حتی دومره محدودیت وضع شوی دی چې د هغه کسان چې یوټیوبونه لري او د یوټیوب چینل لپاره دوی خپل کار کوي، ما یو راپور لوستلو چې حتی یوټیوبران، هغه یوټیوبران چې که د دغه نظام ښه یاده کړي او یو ښه تصویر د دغه نظام نه وړاندې کړي، هغوی ته اجازه ورکړل کېږي، حتی هغوی ته د دې اجازه ورکړل کېږي چې د حاکم نظام وزارتخانو ته له چارواکو سره مرکې وکړي، له چارواکو له ځایه دوی مرکې وړاندې کړي او یو ښه تصویر، یو ښکلی تصویر د حاکم نظام نړۍ ته وړاندې کړي. اما هغه کسان چې غواړي د دوی هغه واقعي څېره، هر هغه څه چې په افغانستان کې روان دي، هغه ښکاره کړي، هغوی ته اجازه نه ورکړل کېږي، حتی هغوی نیول کېږي هم. که خبریالان مثلا په افغانستان کې غواړي یو راپور خپور کړي یا یو خبر خپور کړي، مخکې له خپرېدو هغه یو ځلې کتل کېږي، هر هغه څه چې د دوی د خوښې وړ نه وي هغه ترې لرې کړل کېږي. دا هغه څه دي چې پر معلوماتو باندې د دوی کنټرول دی. اما په تېر نظام کې داسې پېښې ډېرې کمې لیدل کېدلې. داسې زه نه وایم چې نه به وې، خو دومره نه وې لکه اوس چې دي. اوس په خبریالۍ باندې یا په رسنیو باندې ډېر محدودیتونه دي.
مننه موسکا جانې، زه بیرته تاسو ته راځم. ادا جان، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم چې د خبریالي په ډګر کې د ښځو حضور ولې مهم دی؟ یعنی د راپور ورکولو په برخه کې د یوې ښځې، د یوې ښځینه خبریالي حضور ولې مهم دی؟ څومره مهمه ده چې د یو راپور په تیارولو کې، کله چې په ځینو مواردو کې داسې هم کېږي چې په لیرو پرتو سیمو کې ښځینه خبریالانې د ښځو سره خبرې کوي، د هغوی ستونزې راټولوي، د هغوی غږ اوري او بیا ورباندې یو راپور چمتو کوي، په داسې حال کې چې ښایي هغه شدی آماده نوی چې د نارینه سره خبرې وکړي یا هغوی ته مرکه ورکړي. په دغه ډول مواردو کې څومره د ښځو حضور مهم دی او همداراز د پریزنټیشن چې پر پرده باندې شدی راسی یا د هغوی ژغ نشر سي دغه کار څومره مهم دی ستاسو په نظر؟
ډېر زیاته مننه چې زه باید ستاسو د سوال پاکړه. داسې اوس ځواب درکړم چې د ښځینه او حضور په اجتماع کې له ټولو نه د مخه کله چې زه فعلاً وظیفه نه لرم، فعلاً په کور کې ناسته یم، دا چې ستاسو غږ اورم، دا چې ستاسو په شان د نورو مېرمنو غږ اورم، واقعاً زه روحي اخلمه. په همدې شکل باندې که خزینه یا مونږه کار کوو، حتما هغه لري پرتې سیمې چې دي، هغه مېرمنې چې حتی حق د دې نه لري چې خار او بازار ته لاړ شي خپل ځان ته یو څه واخلي، هغوی چې کله ګوري چې ښځې هم حق لري چې یعنی په رسنیو کې خبرې وکړي، په رسنیو کې ښکاره شي د خبریال په توګه، یا د کوم برنامه چې مخکې ویسي، خصوصا د ښځو حضور په رسنیو کې زه فکر کوم یو لویه فایده ده چې روحیه ورکول د نورو ښځو لپاره، دې لپاره چې لکه تاسو څنګه چې مخکې ویلې، مثلا موږ یو راپور جوړو، هغه کور کې میرمنې حق نه لري چې نارینه سره مصاحبه وکړي، هغوی اړتیا لري چې یوه ښځه راشي په راحتي هغوی نه پوښتنه وکړي، مشکلات د هغوی ستونزې، نو هغې لپاره هغوی کولی شي په ډېره اسانۍ خپل ستونزې بیان کړي. نو هغې دپاره نو زه دا ویل غواړم چې د ښځو کار کول پر رسنیو کې، د ښځو ونډه اخیستل په تلویزیونی بخش کې یا رادیو بخش کې، چې دغه یوه لویه روحیه ورکوي ښځو دپاره. زه نن ورځ ډېره ناهیلې په دې یم چې زموږ نظام ولې نوم اسلامی دی، ولې کړنې اسلامی نه دي، دا په کوم کتاب کې راغلی دي، دا په کوم شریعت کې راغلی دي چې مثلا ښځه نشي کولای د ښځې غږ محرم دی، یا ښځه نشي کولای چې په رادیوګانو کې خبرې وکړي. لکه په هلمند ولایت کې تاسو ریپورټونه درلوده چې هلمند ولایت کې اصلا د ښځو غږ ته اجازه نه ورکوي چې خپور شي. د هغې پاک زه غواړم دا ووایم چې زمونږ د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خزه بیبی خدیجه چې زمون بیبی و، هغه یو تجار و، نو وخت چې زمون بیبی د تجارت په وخت کې آیا هغه سړیانو سره خبرې نه کولی؟ آیا هغه به لسړیانو سره د تجارتي بخشو پاره نه کیناستل؟ خو طبعا وخت چې دوی د اسلام نوم اخلي، زه وایم په کوم اسلام کې دغه جایز ګڼل شوی چې ښځه نشي کولای چې خپل غږ پورته کړي؟ نو که دغه سی یو خبر وای، نو حتما هغه پخوانی وختو کې چې زمونږ د پیغمبرانو وختونه وو، خو زه به نشي کولای که ښځه تنها یوازې د کور د کار لپاره خلق شوی و، نو بس تن یوازې به ویل چې د کور کار وکړي، ولی مونږ به بیان تر تجارت پورې کړی دي. نو ولی نن اوسنی نظام دغه سی موقعیت باید مساعد کی چې د نورو ګوته ورخواته، چې یعنی د تحقیر په ډول د نظام ته نور کشورونه وګوري، نور هیوادونه وګوري چې ولا په افغانستان کې دغه سی یو حالت دی. مونږه کسل یو دوست سل دښمنه لرو په افغانستان، د افغانستان ګاونډیان دي، مثلا پاکستان په سوشل میډیا کې څو بحثونه او دا خبرې وي چې زه تاسو اول د خپل حاکم نظام غم وخوري چې خزم د حیوان صفت لري. حتی یو پاکستانی دغه سی یو خبره زمونږ افغان ورور ته کړې و. نو نه باید مونږ د فارسی په ژبه چې انګوشت انتقاد وسیګو، ته زما دولت یې، ته زما د خپل په وینا دی زمونږ امیر المؤمنین، ته باید امیر المؤمنین هغه سی امیر المؤمنین اوسې چې اول یو ښځه
چې یو مظلوم قشر د ټولنې هغه کولای وشي په ډېر راحت خیال ته تراشي او وایي چې زه دغه ستونزه لرم، دغه مشکل لرم، خو نه، تاسو داسې یو فضا رامنځته کړې ده چې حتی موږ نشو کولی د خپل په نوم هویت تاسو غږ پورته کړو. موږ ویریږو که نن حقیقت موږ بیان کړو، سبا به نیول شو کوم ځای نه. موږ خپل کورنۍ لرو دغسې شرایطو کې، دغسې موقعیتو کې. موږ نشو کولی چې یعنی هغه څه چې وایو بیان کړو. نو تاسو مختصر د سوال جواب مختصر زه تاسو ته وایم، د ښځو ونډه اخیستل په اجتماع کې، په خبریالۍ کې، په رسنیو کې، دغه یوه لویه روحیه ورکول نورو ښځو ته ده، هغه مظلومو ښځو ته ده چې په ډېرو لریو پرتو سیمو کې ژوند کوي او هغوی دا اجازات نه لري. لکه مخکې مې چې وویلې، هغوی خاص حالات ځان لپاره یو څه واخلي، نو هغوی کولی شي حد اقل دومره د خپل هغه د کور خاوند ته ووایي چې ګوري هغوی هم ښځې دي، هغوی هم موږ په شان دي، هغوی ته وګوره په دغه سادیه باندې ګرځي نه، په دغه شکل باندې دي دومره ازادي لري. نو حتما هماغه نارینه چې موږ هلته ګوري وایي چې هو دا ښځې هم حق لري، وقتی چې دغه وضعیت موږ باندې ډېر په سخته وي، وقتی چې حکومت چې دوی ټول وایي چې موږ عالمان یاسو، وقتی چې عالمان دغه کار په خوځو باندې وکړي، نو یو بې سواده، یو بزګر، یو چوپان سړی د ډېرې لرې پرتې سیمې، هغوی به دوی نه څه نتیجه واخلي. هغوی خو بدتر ظلم پر خپله ښځو باندې کوي. د دې لپاره وایي چې تاسو هیڅ حق نه لرئ. ګورئ زمونږ مولوي صاحبانو دوی ښځه اصلا اجازه ورته نه ورکوي له کور نه ووځي. نو تاسو فکر وکړئ چې د دې اغیزې نه تنها په داخل د ښار کې، په هغه لرې پرتو سیمو کې څومره خشونتونه ډېرېږي په ښځو باندې.